درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوه. زه اسمت څاروانیم د خبري مجله د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري: په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له خپرېدو سره خلک وایي اکسیجن لږ موندل کېږي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي
موږ د زده کړې برخه کوي او مطالعه او مشاو کموي.
په ننګرهار کې ځینې محصلان د تعلیمي ادارو د رخصتېدو پرېکړه په ګټه نه بولي.
موږ د زده کړې برخه کوي او مطالعه او مشاو کموي.
آریانا افغان هوایي شرکت وایي خپلې الوتکې له روسیې بیرته راوستلې. په غزنی کې د سړو خونو له جوړیدو سره د کاربنګرو آیت ډیر شوی.
له تیر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو لامل د نرخونو ډیر خسوي دي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. خو لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره سیمې ته سفر پیل کړي. په بادغیس کې د سړک د غاړې چاودنی یو لس ملکیان وژل دي او په بورکی نفاسو افریقایي هیواد کې وسلوالو سخت دریځو سل تنه وژل دي. د خبرونو تفصیل: په بادغیس کې د سړک د غاړې په چاودنه کې د شزو او ماشومانو په ګډون یو لسولسي وګړي وشل شوې دي. دا خبره د بادغیس والی حسام الدین شمس تیر ماشام ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې دا پېښه د دې ولایت د اب کمری ولسوالۍ د چرانکا او ګنداب کلیو ترمنز هغه محل وشوه چې د سړک د غاړې ماین په یو مسافر وړونکو فلانک کوچ موټر وچاودیده.
بسر انفجار 11 نفر
د چاودنې په نتیجه کې یو لس ملکی وګړي شهیدان شوي چې درې ماشومان او څلورې خزي او نور سړیان دي
او څلور مرد میباشن.
شاغل شمس وویل دغه ماین طالبانو یې شی و خو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د جون له څلورمې کابل دوحې او د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه پلاوی به چې د امریکا د ملي امنیت دفاع وزارت او د یو ایس ایډ چارواکي هم پکې شامل دي. په کابل کې د افغانستان د دولت د چارواکو له یو شمېر سیاستوالو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازیو سره وویني او د سولې په اړه د هغوی نظرونه واوري. د خبر پاڼې لمخې د غپلاوی به د افغانستان د پرمختیا او د جګړې د پایته رسیدو لپاره له یو سیاسي توافق څخه د متحدو ایالاتونو پر کلک ملاتړ ټینګار وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به په دوحه کې دواړه لوري وهڅوي چې یو سیاسي توافق ته په رسیدو کې چې د دوو لسیزو لاسته راوړنې پکې خوندي شوي وي پرمختګونو ته دوام ورکړي. خلیلزاد به دغه راز د سیمې د هیوادونو له مشانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر او په سیمه کې د هغو فرصتونو د زیاتوالي په اړه چې سولې د سوداګرۍ او پرمختیا په برخو کې رامنځته کولای شي پر لارو چارو وشخی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشه دیبور لاینز په قطر کې ده او د طالبانو او د افغانستان د دولت له استازو سره به په کتنو کې د سولې د پروسې د تاوتریخوالي د کمیدو او ملکیانو ته د زیان د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن لاینز به په دغو کتنو کې په میلیونونو زیانمنیدونکو افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د پرسونل د خوندیتوب په اړه د ګډیش منی پر موضوع هم خبري وکړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې د دې دفتر سیاسي مرستیال شیر محمد عباسطانګزی او ورسره پلاوی د یونمال مشر دیبور لاینز او د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي لاستازي ګیلیس میشوت سره کتلې دي.
ملاقات کې اسلامي امارت حیات ملګرو ملتونو ته یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خپل هوډ څرګند کړ. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکو او په مجموع کې ټول ډیپلوماټانو ته خپل لوري د امنیت او وسنیت په اړه ډاډ ورکړ.
محمد نعیم دغه راز وویل چې په دې غونډه کې د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتو پر رول او هم له سولې وروسته په بشري برخه کې د ملګرو ملتو د مرستو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د یونما مشره له طالبانو سره د نورو مسئلو تر څنګ د سولې په اړه داسې مهال خبرې کوي چې تر اوسه په استانبول کې د افغان سولې په اړه د هغه کانفرنس چې مشري به یې ملګري ملتونه کوي څرک نه لګیږي. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. وسلوالو سخت دریزو د بورکینا فاسو په شمال کې شاوخوا سل ملکیان وژلي دي. دا خونړی پېښه د تیرې شنبې په شپه د نایجر پولې ته نږدې په شمالي ښار سولهان کې شوې ده. دا په دې هیواد کې چې له 15 کلونو راهیسې له القاعده او د اسلامي دولت ډلې سره د تړلیو وسلوالو فعالیت پکې زیات شوی دی تر ټولو خونړی پېښه ده. د بورکینا فاسو حکومت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې وسلوالو د خلکو کورونو او بازارونو ته هم اور ورته کړی او سیمه ایزو چارواکو د غرض ویلي چې شاید وشل شویو کسانو شمیر زیات شي. له القاعده او داعش ډلو سره د تړلو وسلوالو د حملو په نتیجه کې په ساحل سیمه په تیره بیا د بورکینا فاسو، مالی او نایجر د هیوادونو په خاوره کې په زرګونو کسان وژل شوي او شاوخوا 3 میلیونه وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د فرانسې په مشه د سیمې د 15 هیوادونو په ګډون د تروریزم ضد ائتلاف تر اوسه نه دی توانېدلې چې په دې سیمه کې د جهادي ډلو د فعالیت د پراخېدو مخه ونیسي. د یمن د مارپ شار په یو استوګن سیمه کې د تیلو ټانک ته چیرمه په چاودنه کې لشتل را 2 لسټنه وشل شوې دي. د یمن حکومت د ایران له ملاتړ برخمن حوسی یاغیان تورن کړی چې توغنده یې ورمشته دي. د روختون یو ډاکټر ریوټرز خبري اژانس ته ویلي په دې چاودنه کې لسکونه تنه ژوبل شوې چې د 15 ماشومانو په ګډون 2 لسټنو د ټپونو د سختوالي له کبله ساپرې کړي دي. او د نړۍ د وو پرمختللیو صنعتي هیوادونو د مالی وزیرانو ژمنه وکړه چې پر شرکتونو به لشت لژه په سلو کې 15 مالیه ولګوي. د غشمنه پرون شنبه په لندن کې د دوغو وزیرانو د دوه ورځې غونډې په پای کې اعلان شو. د جرمني د مالی وزیر اولف شولز د غونډې په پای کې وویل
tax evasion will be more difficult for
ټولنړي کې د سترو شرکتونو لپاره به ګرانوي چې مالیو تېخته وکړي. دا زموږ د هیوادونو د وګړو لپاره یو ښه پیغام دی. په تیر بیا د ټکنالوژي ستر شرکتونه باید د لګښتونو په تامین کې عادلانه ونډه واخلي چې دا هم یو خبره ده.
دغه اقدام د دې لپاره شوی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر د ټکنالوژۍ لو شرکتونه دې ته وهڅوي چې له دولتونو سره چې د کورونا وباله عمل اخیستمن شوي د بوریجو په تامین کې خپل مالی ونډه زیاته کړي. د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه بریتانیا، کاناډا، فرانس، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا هیلمند چې د دې طرحې په اړه به د جی شل هیوادونو د ډلې د راتلونکي میاشتې په سرمشیزه کې یو نهایي موافقه ترلاسه شي. زمو شخله اساجی رادیو اوری و بچی او ات دقیقی دی. نن یک شنبه ده د مریض دیارلسم د جوزا شپارسم او د 2020م د جون شپشم د رواني خبری مجلې په دوام کې لمړی په افغانستان کې د کورونا وبا د درېم څپې د خبرېدو په اړه راپور لرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وبا درېمه څپه په خپرېدو ده او خلک اندېښنې څرګندوي. دا هم ویل کېږي چې د اکسیجن په ګډون د نورو روغتیایي امکاناتو کم دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اکسیجن د کمې ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اکسیجن ستونزه ډیره جدي نه ده، خو که خلک روغتیایي سپارښتنې له پامه وغورځوي او ډیر کسان پر کورونا اخته شي نو په هغه مهال به دا ستونزه جدي شي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالي ته په پام ډیره هڅه کوي چې روغتونونه د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخامخ نه شي. د دې وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د اکسیجن ستونزه جدي نه ده، خو که په کتلوي ډول خلک ډیر پر کورونا اخته شي نو ښایي هغه مهال دا په یوه جدي ستونزه بدله شي.
مریضان زموږ د اکسیجن د کمبود سره مخ نه دي. امیر روغتیا وزارت د جنا روغتون چې کله مو تیر ورځ پرانیست هلته د اکسیجن دستګاه موجوده ده چې تر 1500 بیډونو پورې به اکسیجن ناروغان ته تولیدوي، یعنی څه مشکل به نه وي. او د افغان جاپان روغتون کې هم کومه دستګاه چې ورته ځانګړې شوې ده د اکسیجن تولید لپاره هغه به هم په نږدې ورځو کې هلته نصب شي.
تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح ویلو چې د هیواد په کچه د اکسیجن د تولید امکانات محدود دي او له خلکو یې غوښتي وو چې د کورونا درېیمه څپه جدي ونیسي او د امکان تر حده په خپلو کورونو کې پاتې شي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د کورونا درېیمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او څه باندې 40 ولایتونه یې هغه ولایتونه یاد کړي چې د ده په وینا یا پکې د کورونا درېیمه څپه اوج ته رسېدلې یا د رسېدو په حال کې ده. د کورونا د دغې څپې له چټکې خپرېدا سره مثبتې پېښې هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي په تېرو 24 ساعتونو کې پر کورونا د زیات شمېر کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې د هغو 3346 مشکوکو کسانو له ډلې چې د کورونا ټسټونه یې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې ترسره شوي 1273 یې مثبتو. نوموړي په دې موده کې د کورونا له امله د 140 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړ چې دا په یوه ورځ کې پر کورونا د اخته کېدونکو او ترې د مړه کېدونکو تر ټولو لوړې شمېرې دي. ډاکټر فریدون زادران چې د کورونا له ناروغانو سره سروکار لري پر نشنبې د ازادي راډیو د تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې هم تایید کړ چې وضعیت د خرابېدو په حال کې ځکه دی چې خلک کورونا جدي نه نیسي. هغه وویل په وروستیو ورځو کې د کووید-19 ډېر ناروغان روغتون ته ورځي او زیاته کړه چې که په خپله خلک روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي ښایي د کورونا دغه درېیمه څپه له کنټرول ووځي.
کله چې بیرون ته ځي کوشش وکړي د بیرون نه د بازار نه د کار نه هیڅ شی دوی ونه خوري.
په افغانستان کې کورونا د درېیمې څپې له پراخېدو سره د دې اندېښنې په زیاتېدو دي چې خیر د هیواد روغتیايي کمزوري سیستم د دې وړتیا ونه لري چې د کووید-19 ناروغانو په درملنې پورې ورسیږي. هغه څه چې یو ښکاره بېلګې په دې وروستیو کې په هند کې ولیدل شوه، هغه هوا چې پر کورونا د اخته شوو کسانو لپاره نه په روغتونونو کې کافي بسترونه او نه هم کافي اکسیجن او لازمي وسایل درلودل.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
وسم د افغانستان پاره د لویدیزو ورسپانو مهمو ټکو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر ورسپانی په ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د چین د لیوالتیا پر سیاسي ډول کنه خبره کړې ده. د ورسپانی لیکنې سره سم په داسې حال کې چې ناتو له افغانستان د ځواکونو په استلو بوخته ده، چین غواړي د سړک او کمربند پروژه افغانستان ته وغځوي. واشنگتن اگزامینر ورسپانه زیاتوي د هند او پاسیفیک یو چارواکي ورته ویلي چین لیواله دی چې د سړک او کمربند پروژه په دې خاطر افغانستان ته پراخه کړي چې دا هیواد ډېرې طبیعي سرچینې لري چې چین خپل هیواد ته ولېږدوي، خو په افغانستان کې له بې ثباتۍ او ناامنۍ اندېښنه لري. ورسپانې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو وروستۍ غونډې ته په اشاره لیکلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د یو اقتصادي پلان پر لاسلیک کې دوه ټینګار وکړ او ویل چې درې هیوادونه باید په خپل منځ کې د سړک او کمربند د لوړې کچې همکاري جوړ کړي. لویدیز چارواکي د چین د پروژې یو لوټونکو اقتصادي طرحه ګڼي، خو له افغانستان د ناتو او امریکایي پوځیانو وتل په دې هیواد کې د چین هدف ته لار هواروي. که څه هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د جګړې دوام او د نورو تروریستي ډلو موجودیت کېدای شي چې یو نوی حالت رامنځته کړي. واشنگتن اگزامینر ورسپانه لیکي د چین د پالیسی په نړۍ کې لډیرو نیوکو سره مخامخ ده او که په افغانستان کې هم عملی کړي انتقادونه به پرې ډیر شي او بې وزله افغانستان به په پورونو کې ډوب کړي. د ورسپانې له مخې افغانستان ډېرې طبیعي زیرمې لري او ځینې یې په نړۍ کې نادر مواد دي چې چین ورته په لوړه ټکنالوژۍ کې اړتیا لري. د لیکنې په دوام کې لولو باور کېږي چې پاکستان د طالبانو د ماتولو او په افغانستان کې د یو قوي حکومت د جوړولو لپاره د امریکا هڅې کمزوري کړي، خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د سیمې هیوادونه له هغه امن به برخې کوي چې امریکایي پوځیانو ورته راوستي. اوس په پاکستان کې ډیره ویره ده. دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ په یو مرکه کې وویل لکه چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو نیټه اعلان کړي، طالبان احساس کوي چې جګړه یې ګټلې ده. واشنگتن اگزامینر ورسپانه کاجی د چین د ډیپلوماټیک پلاوی له یوې خبر پاڼې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره پاکستان او چین غواړي سیاسي وخت د طالبانو د بیرته راتلو هرکلی وکړي. د ورسپانې په باور دا به په افغانستان کې د چین اقتصادي حضور ته لار هواره کړي. اوکلاهامن امریکایی خبرونه د اوکلاهاما د شوزو د اقتصادي پیاوړتیا د انسټیټیوټ په اړه لیکلي چې وای دوی له افغانستان نه وځي. دا انسټیټیوټ له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او وای چې 1514 سوداګری شیزه روزلی چې اوس 8000 کارکونکو لري. په لیکنه کې د دوی له قوله راغلي چې کار یې لا بشپړ نه دی، حتی که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي هم دوی به د نورو افغان ښځو روزنې او په کار بوختولو ته دوام ورکړي. زموږ شخله آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له وود ما شام تر و په منځنی صفه دوله شپږ نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. ساعت و بجې او شپاړس دقیقې شوې. د پوهنې وزارت د لوري د ښوونیزو ادارو رخصتي دو په تړاو پریکړې ته ننګرهار کې د محصلانو او زده کوونکو خبرګون. محصلان وای د پوهنې وزارت له لوري د ښوونیزو ادارو په بندیدو سره تدریسي بهیر ټکنې شوی او د زده کړو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې پر یاد پریکړه دي له سره غور وکړي. نور په دې راپور کې
له هغه وروسته چې په هیواد کې د کورونا وایروس د درېمې څپې په تیزی سره مخ په زیاتېدو او خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، ورسره د دوه اونیو لپاره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رخصت کېدو پریکړه وشوه، کومه چې په ننګرهار کې خبرګون لزانه سره درلود. د ننګرهار د یو شمیر پوهنتونونو او ښوونځیو محصلان او زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونیزو ادارو په بندیدو سره یې درسي بهیر ځکه له ننګونو سره مخ شوی چې په خبره یې د انټرنیټي او برېښنایي کمزورتیا له کبله ورته په کور کې زده کړې سختې دي. رحمت الله د ننګرهار د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی. دی وایي چې حکومت په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي او یوازې د ښوونیزو او تحصیلي بنسټونو په بندښت سره د کورونا وایروس مخه نشي ډب کېدلی.
دغه رخصت زموږ په ذهنونو منفي تاثیرات اچوي، موږ د زده کړو سره برخه کوي او مطالعه سره مو شوق کموي. دا پریکړه ما ته نه منلو وړ ده.
په ننګرهار کې د یو خصوصي انسټیټیوټ د دوهم کال محصل عمل پر حکومت نیوکه کوي چې ګوندې د کورونا وایروس د مخنیوي په موخه یوازې ښوونیز مرکزونه تړلي او پر نورو عامه ځایونو بندیز نه دی لګول شوی. دغه پریکړه عادلانه نه بولي او زیاتوي چې هر ځل د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تحصیلي او ښوونیز مرکزونه تړل کیږي چې له عمله یې د دوی کړي خواري بې ځای کیږي.
دغه د کورونا موضوع چې کومه ده، یوازې په تحصیل یا د مکاتب یا په پوهنتونونو کې یوازې نه ده، بلکې دا د هیواد ولی خار نه بندیږي، ولی هغه ځای چې ګڼه ګوڼه ډیره لري هغه ځای نه ولی تر خبرې لاندې نه راځي چې دوی ډار راسن راځي د پوهنتونونو تړي او رخصت کوي.
په ورته مهال دغلته د خصوصي ښوونځي او پوهنتونونو مسؤلان وایي د کورونا وایروس پر مسته کېدو او د ښوونیزو ادارو په تړل کېدو سره زرګونه زده کوونکي او زده کړیالان له زده کړو بې برخې شوي دي. په ختیځ کې د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې رئیس طارق کمال حکومت له ښوونیزو ادارو سره په توپیري چلند تورنوي او وایي حکومت یا د پریکړه په خپل سری ډول کړي چې دوی ته د منلو نه ده.
موږ سره مشوره وشي د ښوونیزو مرکزونو اتحادیې سره، د پوهنتونونو د اتحادیې سره، د طبي انسټیټیوټونو د اتحادیې سره، د ښوونیزو د ښوونځیو د اتحادیې سره، د دوی سره باید مشوره وشي. د بل ځل لپاره موږ داسې قرنطین نه منو چې یوازې په تعلیمي دستګاو باندې قرنطین وشي او نور دې هر سره وانوسي. لکه مخ دولت دی، حکومت دی، دغه ښوونیزو مرکزونو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې موږ حیاتي اهمیت لرو، موږ ډیر زیات کار کوو د دغه ټولنې د بقا او د بهبود لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ پوهنې وزارت د دوه اونیو لپاره د هیواد په 14 ولایتونو کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د مخنیوي په موخه د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو بنسټونو د رخصت اعلان وکړ.
آریانا افغان هوای شرکت له درو میاشتو وروسته بیرته له روسیې خپل الوتکه راستنه کړه. دغه شرکت چارواکي وایي د دوی و بوینګ الوتکه د روسیې د هوای ډګر د ګمرک ځینو مسؤلانو د ګمرکي ستونزو په پلمه له څه باندې درو میاشتو راهیسې ستنه کړې وه. روسی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې.
آریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافر رونکو الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکی ستونزو لامل روسیې ستنه کړې و بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل روسیې لڅبان د دریو میاشتو راهیسې د دوی اړوند یو مسافر رونکو الوتکه لدی عمل چې ګوندی محاسبوي اسناد یې پر وخت دوی ته نه ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې و.
اساس از امی اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد ماسی
دیدی تور پر بنسرد زموک الوتکه درول شوی و چې ګوندی تاسو د دې الوتکې محاسبوي اسناد پر وخت نه دي سپارلی چې وروسته د اسنادو او راپورونو له مخې دا موضوع محکمې ته لاړه او له څېړنو وروسته د اسنادو پر بنسټ د روسیې د هوایي ډګر د ګمرک برخې د ځینو مسؤلینو وظیفوي غفلت ثابت شو. نو آریانا شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول پړه نه وه او برات یې ترلاسه کړ.
ښاغلی فراست وایي که څه هم د روسیې محکمې د دغه هیواد د هوایي ډګر او ګمرکونو مسؤلینو ته له محکمې وروسته د استیناف غوښتنې لپاره لاس ورځې وخت ورکړی و، خو په خبره یې دوی دا غوښتنه ونه کړه. د آریانا افغان هوایی شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیه کې درول شوې وه، دغه شرکت ته لوی مالی زیان وروښتی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یوه محکمه کې دعوا خلاصه کړي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آریانا افغان هوایی شرکت دغه مسافرونکو الوتکې نن د کابل په حامد کرزي هوایی ډګر کې ناسته وکړه. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان یوازینی هوایی دولتي شرکت دی چې له اوږدو کلونو را په دې خوا په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځني ډول بیلابیل بهرنۍ او کورنۍ الوتنې لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی د کرنی ریاست چارواکی وایي دا مهال په ټول غزنی ولایت کې د کچالو 95 او د پیازو 43 سړی خونشته، خو د غزنی بزګران بیا وایي د دغه سړو خونو جوړېدو د دوی ګټه وټه زیاته کړي او محصولاتو یې هم ښه بازار موندلی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی د یک ولسوالۍ سید رحمان ته دیرش کلن دی. د بزګرو په خپل ولسوالۍ کې په کروندو بوخته سید رحمان وایي د دوی په ولسوالۍ کې د کرنې ریاست له لورې د سړو خونو له جوړېدلو سره د دوی محصولاتو او د محصولاتو په بیو کې خواله راغلی دی. نوموړی زیاتوي وړاندې به د منی په موسم کې یو من پیاز په دیرش خو اوس په 130 افغانۍ پلورل کیږي.
تیر کال به خاص باندې پیازو د حاصلاتو په وخت کې چې کله پیاز به ورسېدل بازار به نه درلودم، د 100 نه پورې به موږ یو من بازار ته خرڅول. دا چې موږ سړی خونې ولرلې درلودې او هماغه پیاز اوس د 130 په سلو بر خرڅېږي.
د واغز ولسوالۍ اوسیدونکو سید کرم هم وای تیر کال چې په واغز کې سړی خونی جوړی شوې دي، نو ورسره هم مهاله د نشې توکو کرکیله صفر شوې ده او خلکو خپل حلالو کروندو ته مخه کړې ده. سید کرم وایل کله چې په واغز ولسوالۍ کې د کچالانو سړی خونی جوړی شوې دي، نو زمون کچالانو د تیر په پرتله ښه بازار پیدا کړی دی چې اوس مناسبه ګټه ترې ترلاسه کولی شو.
پواغز کې تیر کال کنځه د کچالو سړی خونې او اندرې پیازو سړی خونې جوړې شوې دي. مخکې بدلې د مخدره توکو کرکیله والا د کانونو مبوخت په مخدره توکو کې کار له تیر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو له امله دلته نرخونه ډېر ښه شوي دي. اوس تقریبا یو من کچالو یو نیم سل 140 افغانۍ قیمت لري. دا ټول د سړو خونو د جوړولو له امله دي.
د غزنی کرنی ریاست چارواکی وای دا مهال د غزنی ولایت په دې یک واغز، اجرستان، ناور، جاغوری او جغتو ولسوالیو کې تر اوسه پورې کرنی ریاست واوې سړی خونی جوړی کړی دی.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د قرغیزستان او تاجکستان امنیتي چارواکو پرون د پولي پر سر د راپورته شویو اختلافاتو لپاره پر یوه سند موافقه وکړه چې له مخې د نورو مسئلو ترڅنګ د توپوګرافي ټیمونو ته دنده سپارل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې 0 کیلومتره پولي نیمایي چې تر اوسه نه ده پنهخه شوې پنهخه کړي. نور حال پر راپور کې
قرغیزستان او تاجکستان پرون شنبه په خپلو کې موافقه وکړه چې په لانجمنه پوله کې به وضعیت کراروي. د مرکزی اسیا د دغو ګاونډیانو ترمنځ پر لانجمنه سرحدي سیمه د څه باندې یوې میاشتې مخکې خونړیو نښتو وروسته د تېرې جمعې په ورځ وضعیت وروسته له هغې بیا کړکېچن شو چې قرغیزستان تاجک ځواکونه په هغه سیمه کې چې قرغیز چارواکي لانجمنه سیمه بولي د یوه کانټینر په ایښودو تورن کړل. دواړو هیوادونو یو بل له مخکنیو موافقو په سرغړونه تورن کړی دی. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ وروستی جنجال په اوش سیمه کې راپورته شوی و. د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږده پوله تر ډیره نه ده پنهښه شوې. د تاجکستان د سرحدي چارو ادارې د قرغیزستان دغه ادار رد کړه او وی ویل چې ځواکونه یې هغې پولې ته لیږدول شوي چې مخکې له قرغیزستان سره پرې موافقه شوې او دې هیواد هغه د تاجکستان د خاورې په توګه منلې وه. د دواړو هیوادونو د امنیتي جګپوړو چارواکو د خبرو په نتیجه کې پر یوه نهه مادهیي سند موافقه شوې چې له مخې به یې کړکیچ پای ته رسول کیږي او دواړه هیوادونه به سرحدي پوستې له لانجمنې سیمې درې کیلومتره شاته وړي او د نقشې کښلو یا د توپوګرافۍ ډلو ته دنده سپارل کیږي چې پولې په نښه کړي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ د 970 کیلومتره اوږدې پولې تقریبا نیمایي نه ده پنهښه شوې چې دا مسله د دې سبب شوې چې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته په تیرو درې لسیزو کې اکثره وختونه د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي شخړې راپورته شي. په 13 اپریل میاشت کې د لانجمنې پولې په یوه برخه کې د رامنځته شوې شخړې په نتیجه کې د دواړو لورو په لسګونو اوسیدونکي ووژل شول چې ورسره د دغو دواړو بېوزلو هیوادونو ترمنځ د پراخې جګړې د خطر ویره هم زیاته شوې وه.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په بادغیس کې د سړک د غاړې په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یولس ولسی وګړي وژل شوي دي. دا خبره د بادغیس والي حسام الدین شمس تیر ماښام آزادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا پېښه د دې ولایت د اب کمري ولسوالۍ د چرانک او ګنداب کلیو ترمنځ شوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د جون له څلورمې کابل دوحې او د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشه دیبورا لاینز په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت له استازو سره به په کتنو کې